د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو تر دریو بجو په دې یو سات خبرونه کې د ازادي پڅپو کې پروګرام خبريږي په دې پروګرام کې صفی الله ستانګزای کوربه ده خو لاغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د اروپای ټولنې جګپړای استازي جوزف پورل وایي چې په افغانستان کې پرنجونو او خځو د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو لپاره د هڅو پترڅ کې د طالبانو ترمنځ لخپل منځي اختلافونه باید کار وخستل شي خغلی بورل پروند ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغونډې ورسته په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپای ټولنې ته په افغانستان کې لخځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د انجنونو او خځو لپاره زده کړو سره مخالف دی خو نور مشرانې د په اند داسې نه دي ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ منځوي پاتې شي بورل وایي د طالبانو له دې خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي طالبان په خپل لیکو کې د اختلافونو خبره تل رات کړي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د تورخم د دروازې د بندیدو له کبله افغان سوداګرو ته د ورځې تر 10 میلیون افغانیو پورې تاوان اوړي د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
د بندرونو په درېدل باندې دوه قسمه زیان مونږ ته اوړي یو دا چې په مونږ باندې ډیمرجو د ټینشن راځي معلوم توقف کیږي نا وخت رسیدي مارکیټ ته دویم دا چې مالم خرابېږي د تورخم په دې بندېدل باندې فکر کوم چې د ورځې 10 میلیونه افغاني دواړو طرف ته تاوان رسیدي
خغلی الکوزای وای سوداګر هلمند چې د تورخم دروازه بجر بیرته پرانستل شي هغه اندېښنه خو ده چې د اوسنۍ وضع دوام بنې یوازې پر سوداګرو بلکې پر خلکو هم مستقیم اغیز وکړي او بای بلوړې شي د تورخم دروازه شاوخوا 15 ورځې مخکې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ ترنخه تورسته بند شو خو پرون کڅه هم طالبانو پرانسته د پاکستان لوري بیرته وتړله متحدو ایالاتونو د ګوانتانامو زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارلی دي د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په یو بیان کې وویل د عبدل ربانی او محمد ربانی په نوم دا دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شوی وو د پنټاګون د معلوماتو لمخې عبدل ربانی له القاعده شبکې سره د همکاري او روري د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفری امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی وو بیان زیاتوی د دې دوه کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیانو ټول شمیر 20 تر راټیټ شو چې اتلس تنه نور هم د سپارلو وړ دي نن پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل لمړی کلی زده د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې بریدې وغند ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین څخه وباسي روسیه، بلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریه، شمالي کوریا او اریتریا له دې پریکړه لیک سره مخالفت وکړ خو ایران، چین او هند د هغو دوه ډیر شو هیوادونو په ډله کې و چې پریکړه لیک ته د رایو لور کولو ډډه وکړه روسیه د 2022 کال د فبروري په 24مه کوم اجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ او تر اوسه د هیواد یو شمیر سیمې لاندې کړي خو اوکراین چې لویدیځ ملاتړ کوي د دې یرغل پر ضد مقاومت ته دوام ورکوي او جرمنی وایي د اوکراین کلک ملاتړ ته به د اړتیا تر وخته دوام ورکړي د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل هغه څه چې ټول ډیر هڅولې دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي ښاغلی شولتز زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالی بشري مرستو او پوځي همکاریو په برخو کې د جرمنی د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالرو اوښتې ده خو د جرمنی صدر اعظم دا یادونه هم وکړه چې حکومت باید تر وسې هڅه وکړي چې د اوکراین جګړه د ناتو او روسیې ترمنځ په جګړه بدله نشي
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
د ازادي رادیو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشهید ازادي پڅپوکی پروگرام ته مزه صفی الله ستانګزه خره غلاستویم په دغه پروگرام کې به کابل ته د ایسای د مشر په شمور د لوړپوړي پاکستانی پلاوی د سفر او له طالب چارواکو څخه د پاکستانی مقاماتو په غوښتنو باندې له خپلو درنو میلمنو سره بحث لرو. په دغه پروګرام کې زموږ میلمانه دي ښاغلی افراسیاب خټک، د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی، د نظر خاوند او د سیاسي چارو شنونکی. ښاغلی اجمل عمر شینواری، د تیر جمهوري نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سکتور ویاند، او همدارنګه ښاغلی نجیب الله آزاد، د امریکا د وسکانسن ایالتي پوهنتون پروفیسور او د باور غورځنګ مشر. ښاغلی آزاد به وروسته راسره په پروګرام کې راشي، خو غلی اجمل عمر شینواری او غلی افراسیاب خټک په پروګرام کې راسره وي. دوی ته خراغلاست وایو. د طالب چارواکو ویلي دي چې په کابل کې پارک کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال سره په لیدنه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف، همدارنګه د پاکستان نورو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په روابطو باندې خبرې کړې دي، په اقتصادي مسایلو، ترانزیت، همدارنګه د طالبانو لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوې په هغې کې ویل شوي دي چې د دواړو هیوادونو په ستونزو، د ډرون په بریدونو باندې، د وسلوالو مخالفو ډلو ګواښونو باندې هم بحث شوی دی. خو په پاکستان کې دننه بیا رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په حواله باندې ویلي دي چې په دغه لیدنه کې او په ټوله کې د پاکستاني چارواکو د سفر هدف دا و چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د طالب چارواکو څخه د افغان طالبانو څخه ژمنې ترلاسه شي. د ژمنو په اړه باندې هم ویل شوي دي. دغه سفر په داسې حال کې کابل ته وشو چې په پاکستان کې د راپورونو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې خونړي بریدونه زیات شوي دي. تر ټولو لویه پیښه د پېښور په جماعت باندې بریدو چې په یو محافظت شوي سیمه کې وه، او پکې لسګونه کسان مړه شول چې اکثر پولیس ځواکونه او شاوخوا 200 کسان هم ټپیان شوي دي. د وروستیو معلوماتو له مخې هلته 80 کسان وژل شوي وو چې پکې اکثر د پولیسو غړي وو. همدارنګه تر هغه وروسته په کراچۍ کې د پولیسو په مرکز باندې برید شوی دی. په دغه برید کې هم ګڼو پولیس ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. پاکستان په ټوله کې په نړیواله کچه هم هڅې پیل کړي دي چې د طالبانو له اوسنیو واکمنانو وغواړي چې د ټي ټي پي او نورو مخالفو وسلوالو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، او اجازه ورنکړي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې د پاکستان په وړاندې بریدونه تنظیم شي. د پاکستان ګڼو چارواکو په دې مورد باندې خبرې هم کړي دي، او په وار وار ټینګار کړی چې د دوی په خبره باندې د پاکستاني طالبانو ځالې په افغانستان کې دي، او دوی وایي چې له هغه ځایه د پاکستان په خاوره باندې بریدونه تنظیموي. د ازادي په څپو کې پروګرام بلې د ازادي په څپو کې پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ښاغلی افراسیاب خټک اوس راسره وصل دی. خټک صاحب محترم، ډېره مننه چې پروګرام ته راغلی. په اول سر کې غواړم ووایم چې د پاکستان د پلاوی سفر په دغسې یو وخت کې کابل ته څه پیغامونه لري؟
ډیره مننه، سلامونه احترامونه. زه داسې وکړم چې پاکستان کې دا څه مودې نه د ترهګرۍ ډېرې پیښې وشوې، هغې نه وړاندې پاکستان حکومت او د ټي ټي پي تر منځه خبرې اترې وې، څو مونده دزبندیم شوې وه، بیا د دزبندي ماته شوه او بیا ډېر پیښې راغلې، ډېر خلک پکې وژل شو لکه تاسو چې په پلو خبرو کې وې. نو دلته کې دا تشویش چې باقي به څه کېږي، نو د پاکستان حکومت هیات دفاع وزیر او ایس آی رئیس او نور ځای خلک پکې تللي وو، دوی کابل ته لاړو. نو تر اوسه پورې چې خبرونه دي، نو هغوی له خو داسې ښکاري چې دوی دواړو خپل خپل دریځونه ویلي دي. پاکستان حکومت دا چې افغان طالبان باید په ټي ټي پي باندې فشار راوړي، او هغې ورته ویلي تاسو خپل خبرې وکړي. منتها پاکستان حکومت لپاره سیاسي ضرورت دا و چې هغې وښیي چې دا د ترهګرۍ پیښې چې شوي دي، نو دوی لاس تر زنې لاندې ناست نه دي، بلکې لګیا دي سه لاس پرې وهي، کوشش کوي چې دا مسلې ته یو حل وګوري. ځکه چې خلک دلته عامو خلکو کې تشویش دی ډېر زیات چې دا حکومت چې کومه ستراتیژي وه دا غلطه وه، دا ټي ډي پي سره چې خبرې وکړي او رایه وصله هغوی، او دلته کې هغې نه لوی جنجال جوړ شو، دا ترهګرۍ پیښې راغلې او مرګ ژوبلې پکې کېږي هره ورځ. نو دې تشویش رفع کولو ته زما خیال دی چې یو سیاسي ضرورت و د پاکستان حکومت چې دې ولاړ شي، او دا وښیي چې دا یو موږ خپل طرف نه کوشش کوو.
بلی مننه کوم خټک صاحب، البته د ازادي په سپو کې پروګرام ته غوږ یاستئ اوریدونکو، اولیدونکو د ازادي په سپو کې پروګرام د ازادي په فیسبوک باندې هم همدارنګه د ازادي رادیو په یوټیوب پانه باندې هم په ژوندۍ توګه باندې خبريږي. لکه څنګه مو چې په سر کې ویل، د ازادي په سپو کې دغه پروګرام کابل ته د ای سای د مشر په شمول د لوړپوړي پاکستانی پلاوی سفر ته ځانګړی دی، او دا چې په دغه سفر کې په کومه مسایلو باندې بحث شوی دی. غلی افراسیاب خټک، غواړم مخکې لدې چې نور میلمنو ته ورشم، البته غواړم یو بل پوښتنه هم تاسو نه وکړم، چې د کابل او د اسلام آباد په اعلامیو کې دغه سفر نه وروسته ځینې تناقض ولیدل شو، دا چې په دغه پلاوي کې مثلا د اقتصادي برخې باندې د طالبانو له لوري ډېر ټینګار شوی دی، د ترانزیت مسایل یاد شوي دي، مګر پلاوی خو تر ډېره پورې نظامي پلاوی و او د جنگ وزیران پاکستان ورسته ولی و. دغه تناقض ته تاسو په کومه سترګه باندې ګوري چې په اعلامیو کې راغلي دي طالبان د کابل یو څه وي او په اسلام آباد کې په اعلامیو کې په رسنیو کې نور څه راغلي دي؟
ارزاده چې اعلامی دوړو جوانبو د خپل خپل سیاسي ضرورتونو مطابق جاری کړی دي. پاکستان حکومت دا خودله چې توافق شو نو دلته سمو ناقدین چې دي غیب غلی کی چې پاکستان حکومت لاسته راوړنې لري دا توافق شو او طالبانو ته دا واره نه کوي، مگر اصل کې پاکستان حکومت چې کوم دریض دی طالبانو باره کې هغه کې خپل ډیر یعنی بنیادی تضادات دي. زد و نقیز خبرې مثلا تاسو ولیدل چې څور زمخ کې بلاول بټو وی چې افغان طالبان خو بل او باقیت ته او داسې دی او پاکستان د ٹی ٹی پی چې دا خو بل خلق دی او دیدل تک تراګری کوي. نو ارزه چې دا خو مغه زور دریض دی چې دا خکل سټرول او خراب کړ سټرول لکه چې داسې خ طالبانو بد طالبانو د خبرې دی کوي. نو دا خبرې خو مخکې غلط ثابت شوې دي او بیا هم غلط ثابتېږي. ما یقین نه دی چې دې خبرو نه به خاص جوړ شي. خدا دا چې ما تاسو ته چې د وخت کمای کوي پاکستان حکومت هم دلته اقتصادي ستونزو کې ګیر دي او سیاسي کتاب هم پاکستان کې موجود دی او طالبان خپل هغوی یو نامشروع حکومت دی چا پېژندلی نه دی په داخل کې هم په خارج کې. نو دواړه فریق د خپل خپل ضرورتونو مطابق دا سیاسي خبرې کوي، مگر په ډېر نخ کاری شي دي خبرو تر کې څه ډېر مهم پرمختګ شوی دی.
مننه کوم د ازادي په سپو کې پروګرام اوري، البته یو لنډه د ما به واخلو تر د می ورسته به بیا هم تاسو په خدمت کې اوسو. د ازادي په سپو کې پروګرام ته غواګس چې کابل ته د پاکستانی پلاوی په سفر باندې څرخیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپگو دا سهار تر شپگو بجو پا منتنی چپا دولس شپگ نوی او دا سهار لشپگو دا مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یوشت او پینزوش مترو. ازادی رادیو شپا و رس لطاسو سران.
دا ازادی پا چپو که پروگرام او ری او گوری اوس د ازادي پسپو کې بل میلمه هم راغی، ښاغلی نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن ایالتي پوهنتون پروفیسور او د باور غورځنګ مشر. ښاغلی آزاد، ډیره مننه چې تاسو هم راغلی پروګرام ته. ښاغلی افراسیاب خټک په لاین کې شته، له دوی نه مو د پاکستاني پلاوي د سفر په اړه باندې د دوی نظریات واورېدل. غواړو په اول کې د تاسو پیغام هم واورو چې کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر څه پیغام لري او په څه هدف نو باندې شوای دی په دغه سیا وخت کې
ټول اوریدونکو لیدونکو ته ګورئ. تر دې وړاندې چې پاکستانی هیات دغه اوس چې دی سفر کړی دی کابل ته، تر دې وړاندې چې دا سفر وکړي څلور نور سفرونه هم کړي چې بلکې د نظامي مشرتابه سفر هم او ملکی هیات هم راولېږي. دې تر څنګ د دینی علماو په نوم باندې چې مشرتوب یې تقي عثماني کوي او تر هغه وړاندې د پښتنو د قومي مشرانو په نامه باندې هم یو هیات افغانستان ته راولېږي. او د دې هیات تر ټولو لوی هدف همدغه و چې نړۍ ته وښيي چې افغانستان د ترهګرو پټن ځای دی د ترهګرو پنا ځای دی چې تر ډیره بریده دا سمم ده اما دا چې ټي ټي پی څومره ترهګر ډاله له څومره د پاکستان د استخباراتي ادارې تر تاثیر لاندې دی همغږي ورسله دا بیل بحث دی اوسنۍ سفر هم په همدې هدف باندې وو د کراچي تر پیښې بیا پښتونخوا کې کومې پیښې سوي دي او تر ډیره بریده پورې چې هغه پیښې چې هیڅ داسې اسناد او شواهد هم نه دی وړاندې سوي چې هغه د یو ترهګري ډلې کړې وی لکه د پېښور د پولیس لاین کې کومه په جماعت کې کومه چاودنه وسوله دا خورا ډیر اسناد او شواهد داسې پېښول چې دا د پاکستاني استخباراتو کارو په هر حال نړۍ دا شول چې متحده ایالاتونو ته دا شول چې طالبانو یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې وس هم پاکستان د ګواښ سره مخ دی د ترهګري ډلې دی چې پاکستان ګواښي دا به څه نتیجه ولري د دې نتیجه موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدله حتی په څلوېښتو کلونو کې ویلی شو پاکستان د سایکلون عملیات په دې خو یا سایکلون اپریشن په دې خو د سړې جګړې د پایل نه وړاندې لا کله چې د چارلی ویلسن په مشرتوب باندې دا اپریشن پایل کېده تر نن پورې په میلیارډونو ډالر امتیازات ترلاسه کړي دي ترهګرۍ په وړاندې د متحده ایالاتونو د غیر ناټو ائتلافي هیواد په صفت باندې همدارنګه خورا ډېر نظامي امتیازات همدارنګه سیاسي امتیازات ترلاسه کړي دي موږ ولیدل چې پرون چین پاکستان ته د 200 میلیونو ډالرو د مرستې بلکې د قرض اعلان وکړ پاکستان یو دغه سي اقتصادي وضعیت هم په خپل پاکستان کې رامنځته کړی دی چې خورا ډېر زیات پیسو ته اړتیا لري او په ورته وخت کې د ترهګرۍ قرباني ځان بولي او دغه قرباني باید په یو نه یو ډول مستقیم او غیر مستقیم ډول دی یو ډول ثابت کی طالبانو چې تیر ځل هم په کانټیننټل کې د پاکستانی هیات او د پاکستان د طالبانو د ټي ټي پی کوربه توب او منځګړی توب کوي دا ثابت کړ چې دا ترهګری ډلې په افغانستان کې دي او دغه نور څه موږ په یاد دي چې دوه میاشتې وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر خورا په ځغرن د وویل چې افغانستان د خاورې باید پاکستان ته هیڅ ډول ګواښ مواجه نشي که چیرې دا سوي نو موږ بیا اقدام کوو دا په دې معنی چې هغه لابي چې پاکستان هڅه کوله تر یو بریده پورې پر همغه خط باندې روان دي نو د دې هیات سفر افغانستان ته په ټوله کې نړۍ ته او بیا امریکا ته په ځانګړي توګه دا ثابتول دي چې افغانستان کې ترهګر خورا ډېر دي او دلته باید مداخله وشي اوس مداخله څنګه کیږي همدغه سی لکه په تیرو شلو یا څلوېښتو کلونو کې چې کېدله د پاکستان د ادرسه مداخله کیږي کله چې د پاکستان د ادرسه مداخله کیږي هر هغه سیاسي نظامي او اقتصادي امتیاز چې وي هغه لویه برخه یې پاکستان ته ځي لکه تللی شي ده حتی په تیرو شلو کلونو
کې آزاد وروسته به بیا همدغه مبحث ته راوګرځو مننه ښاغلی آزاد اوس به بله من نه کوم فقله آزاد تاسو لطفاً پلان کې پاتې شئ مبحث به بیا هم پم دې مسله باندې وی خو خغلی اجمل عمر شینواره خغلی جنرال شینواره اوس سره پلان کې دي شینواره صاحب مننه چې پروگرام ته راغلی لکس زاندو شت ترغو رابطه برقراره شو د پاکستان د استخباراتي د پوز استخباراتو مشر ایسای مشر او دارنګ د دوی دفاع وزیر چې دوه د جنگ مهم کسان دي د پاکستان په اصطلاح دوی لاړل کابل ته په داسې وخت کې د تاسو په نظر څه پیغامونه به ولري او څه غوښتې دي د طالبانو نه
سلام پتاسو او قدرمنو ملمنو او درنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ګورئ زمنګ او تاسو د پاکستان تعلقات ته وګورو د تاریخ په اوږدو کې ډېر عجیب او غریب یو د گاونډیتوب اړیکه مو سره تیری کړی دي ولې متاسفانه چې پاکستان تر دا اوسه پورې چې خپل طالبان د دوه د ادرس په افغانستان کې حاکم شو او د دوه په ملاتړ او د دوه په تمویل باندې طالبان وتوانیدل چې د نړیوال ټولنې د پاره او د افغانستان د پاره یو غواخي ولنن اماغه څه چې دوه خپل کړلی او اماغه دوه خپل برته ریبي لمړی خدا چې طالبانو باید د دوه د دې حیات سره د هغه ډیپلوماټیک حرف په بنسټ باندې څوک چې دوه هغه نمونهاده د ملي دفاع وزارت لپاره څوک منسوب کړی دی او د ملي امنیت د لوی ریاست لپاره څوک منسوب کړی دی د ډیپلوماټیکو حرف بنسټ باندې باید هغه ور سره کتنې کړی وای دا نه چې د طالبانو یو مشرتابه چې هغه هم په رسمياتو کې د اقتصادي مسایلو مسولیت لري.
بلې البته خپل شمار یو څه باید وایي چې په غونډه کې دواړه د دوی د دفاع وزیر هم ناستو او وزیر طالبانو په لامه کې راغلی چې سراج الدین اقانی هم حضور درلود او ترڅنګ د استخباراتو رئیس هم دوی البته په لامه کې د خبرو وکړ.
رازم خدا د پروتوکول د تشریفاتو پروتوکول په بنسټ باندې ایجاب نکوي چې دوه ولسمشري معنی تلار شي. دا هغه پروتوکولونه دي چې په نړیواله کچه باندې منل شوی دي, ولی د دې په خاطر باندې چې پاکستانیان اصلا طالبان خپل سیال نه ګڼي, دا غي په بنسټ باندې کم پروتوکول جاغو غواړي هغه په طالبانو باندې مني. دویم ټکی دا ده چې موږ او تاسو د دوه دواړو خوا اړخونو اعلامیو ته پاملرنه وکړو. تاسو وګورئ پاکستان خو تل هر څه کتمان کړي, هر څه پټ کړي دي او نه غوښتل تل چې واقعیتونه د خپل آدرس نه خپل ولست او نړیوالو ته وړاندې کړي. طالبانو هم د ماغونز د کریډیټاس وګوري د دوه دواړو په اعلامیو کې څومره لوی توپیر ده چې دا خپل د دوه دغه کتنه بالکل بی اعتبار کوي, بی ماهیت کوي او هغه کم ارزښت چې دغه کتنه نه باید دوه تر لاسه کړای وز ما په هند باندې چې هغه ارزښت ورته د اعلامیو په بنسټ باندې چې دی په خاطر چې یو طرف یو ډول نظر وړاندې کوي بل طرف بل نظر وړاندې کوي. بل پاکستان کوم د مطبوعاتي جګړه کې پروانی جګړه کې چې کوم ځانګړتیا لري اوس اوري.
بله شنوار سیب اورو ستاسو غږ اورو.
کم په رواني جګړه کې او په مطبوعاتي ډګر کې چې کم ظرفیت لري دا غي په بنسټ باندې اوس قصدن حکم باس چې طالبانو سره کړی دی هغه بربند کړی دی په غیر مستقیم ډول باندې چې گویا طالبانو ته اخترونه ورکړي دي کدا ونه کوي منګه دا کوو کدا ونه کوي د منګه دا کوو. یعنی دا هغه څه چې طالبانو هغه کم طالبان چې کم ارزښت ځان ته قائل دي پاکستانیانو هغه ارزښت د دوه اخیسته هغه باور دي دونه په دې سفر کې واخیسته.
خغل شنواری بس شته. بله خغل شنواری او بخې تاسو خدای بس کې تاسو نورم وخت درکو, یعنی مبحثونه به داسې سره لنډه کوو چې نور ملمنو ته وخت ورکړل شي. خغل افراسیاب خټک, زه غواړم پوښتنه چې نظر دغه اعلامیو ته چې پاکستان ورکړي او طالبان ورکړي دي د پاکستان سیاسي مشرتابه د څه په لټه کې ده او غواړي خلکو ته څه وایي, خلک ترې څه غواړي په خپل پاکستان کې؟
ارزو ده چې پاکستان کې ټول خلک پوهیږي چې دا د افغانستان باره کې د پاکستان سیاست چې دی دا د ملکی مشرتابه لخوا نه تشکیلیږي او دا د جنرال زیولک د وخت نه دا څلوېختو کالونه زیاتو شو چې دا جنرالان جوړوي او هغوی یې پلي کوي. نو د ملکي مشرتابه خلک ورسره تللي وو خو اصل خبرې که چا کړي وي نو هغه به دغه د عیسای رئیس به کړي وي. او پاکستان حکومت البته سیاسي مشرتابه غواړي چې دې وخت کې پاکستان کې دننه ډېر اقتصادي مشکل هم دی, سیاسي انقلاب هم دی, نو دوی غواړي چې خلکو ته یو تسلی ورکی چې گویا دی غافل نه دی او لګیا دی لاس پہ وہی. مگر ما یقین نه دی چې دې خبرو نه جوړیږي یا دې نه شوی دی. دا خو همیشه چې خبرې شوی دی یا دی وی چې ٹی ٹی پی بیل دی او افغان طالبان بیل دی, په حقیقت کې یو سازمان دی, یو ایدیولوژي ده, یو ابید دی, یو کس نه بیعت کړی دی. لہذا ما یقین نه دی چې دا خبرې رښتیا ډېر لوی نتیجې ولري, خو دا وخت کوي کولو خبره ده, وخت اړی.
بله مننه خغلی خټک. خغلی نجیب الله آزاد, زه غواړم وپوښتم چې لکه څنګه چې خغلی خټک صاحب ویل چې ٹی ٹی پی د دوی د طالبانو د افغان طالبانو له رهبره بیعت کړی دی, دوی سره د دوی په اصطلاح امیر المؤمنین دی, نو په داسې یو وخت کې که پاکستان له افغان طالبانو غواړي چې ٹی ٹی پی وځپي او بیا به موږ تاسو سره دغه روابط ولرو, مثلا اقتصادي او تجارتي او ترانزیت او مثلا د افغان مهاجرینو په رابطه کومې غوښتنې دوی لري او ګڼې نور مسایل او دا د ډرون مسله چې دوی یاده کړې چې د پاکستان له خاورې په افغان خاوره باندې د ډرون راځي او استفاده کیږي, یعنی نور مسایل, فکر کوي چې طالبان واقعا په دولاري کې پاتې دي؟ یو خوا ٹی ٹی پی د دوی هم فکر او ایديولوژي سره فالو کوي او په بل خوا کې د پاکستان دولت دی چې پاکستان ورته زخت طالبان ورته احتیاج هم لري.
ګورې نوملای دا چې ٹی ٹی پی د پاکستان تحریک طالبان د پاکستانی استخباراتو څومره تر نفوذ لاندې دي, څومره همغږي سره لري یا نه لري, د دې تیر شل کلن فعالیت کو وکتل سی ته ټول فعالیت په پښتني خاوره کې وو په ځانګړي توګه په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې او د دې ترڅنګ بیا تر خیبر پښتونخوا پورې د تیرو شل کلونو د یاره فعالیتونه چې راواخیستل سي پنجاب او سند کې بیخي د نشمیر په حساب باندې اخیستل کیږي. دا یو بحث دویم بحث دا دی چې په دې کې هم هیڅ شک نشته چې په تیرو شل کلونو کې د افغانستان طالبان چې چیرې و یو خواغه وچ هغه پټن ځایونه هغه روزن ځایونه او هغه تجهیزات او مهمات چې ورسول کېدل هغه په ښکاره د پاکستان استخباراتو او پاکستان دولت ورکول او د پاکستان ملکي دولت یعنی دوه کاله وړاندې د هغه مهال د کورنیو چارو وزیر شیخ رسید ډېر په ښکاره وویل چې د طالبانو مړي دلته راوړل کېږي، د دې ناروغان دلته ټپیانې دلته تداوي کېږي او کورونه یې دلته دي. دا خو بېل بحث دی، لاکن کله چې د صفوفو بحث راځي د طالبانو د صفوفو هغه په وزیرستان کې په ځانګړي توګه شمالي او جنوبي وزیرستان کې هغه د ټي ټي پی تر یو ډول نه یو ډول تر قربتوب او مېلمتوب لاندې و. دوی نن نشي کولای که دوی په خوست کې دي، که د کابل په بالاحصار کې دي، که په پکتیکا کې دي، که په بګرام کې دي او حتی که په پنجشیر کې دي، ټي ټي پی نسی کولای چې افغان طالبان دې مخالفت وکړي. هغه په دوه دلایلو یا بلکې درې، یو دا چې په تیرو شلو کلونو کې څومره مرسته پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی دې سره کړې ده، دغه مرستې توقع پاکستاني طالبان بیرته افغان طالبان څخه لري، دا یو بحث. دویم بحث دا دی چې طالبان نن هم د افغانستان طالبان نن هم ډاډه نه دي چې دوی به څومره وخت دلته وپایي، که چیرې بیا دی داسې یو سرنوشت سره یا برخلیک سره مخ کیږي چې دی به لکه په 2001 کې چې مخ شول نو دوی به چیرته ځي او ملګري به څوک وي، بیرته به همدغه ټي ټي پی. یو درېیم بحث دا دی چې معلومات دا ښیي چې ټي ټي پی تر افغان طالبانو دا اوس مهال دوه چنده ډېر ځانمرګي یوازې دی ډېر لري، ډېر راپورونه داسې ښیي. او ټي ټي پی تر کولی شي هغه ګواښلي هم دي ځینې قومندانان، البته په لوړه کچه باندې، بیا ټول د ګټو مسله ده چې افغان طالبان دې سره هیڅ ډول ستونزه نه جوړوي. او بل بحث دا چې طالبان د پاکستان تر څومره تر فشار لاندې دي یا څومره ورته محتاج دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې د پرون او د نن او د سبا پناګای هم پاکستان ده، د دې سیاسي لابیګران هم پاکستان دي، د دې اقتصادي مرستندونکي یعنی کدی لپاره لابی کیږي او د خپل سراجي هم پاکستان دی. زه ډاډه یم چې دغه سیناریو جوړول لکه مخکې چې ما مختصره یادونه وکړه سایکلون د عملیات را په دی خوا، دا د پاکستان د پوځي حکومت او بیا په ځانګړي توګه په کې کوم سیل دی د استخباراتو د آی اس آی د دغه پروجیکټونو ډیزاینول په افغانستان نیولې بیا پاکستان کې بیا په سیمه کې دغه یو ویر خپرول، دغه یو ډلې یو دغه ډلو فعالیتونه نړۍ ته څرګندول، د پاکستان د بقا یوازینۍ لار ده. پاکستان په تیرو 40 کلونو کې چې توانېدلې دی چې تر اوسه پورې پاتې دی او هغه اقتصادي او نظامي او سیاسي نسبتاً ثبات چالته دی، همدغه پروژه وي چې میلیاردونو ډالر وو. نن د طالبانو سره په همغږي باندې زه ډېر ډاډه یم چې دغه یو سناریو رامنځته کول دي او طالبان د یو څه سرغړونه نشي کولای.
بله، مننه ښاغلی آزاد. ښاغلی شینواری، زه غواړم له تاسو وپوښتم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د دوی ګڼو نورو چارواکو په وار وار ویلي دي چې په افغانستان کې تراګرو ځای نیولی دی، د تراګرو ځای هلته شته. دوی البته وایي او وایي چې ټي ټي پی چین ته ګواښ جوړوونکي، غرب ته ګواښ جوړوونکي ډلې هلته دي. او خپله بلاول بوټو په مونیخ کانفرنس کې اته دا خبره وکړله. څه فکر کوئ چې دوی د څه په لټه کې دي؟ زما پوښتنه دا ده چې آیا غواړي دغه حاکم فکر چې د پاکستان په اړه شل کاله و چې هغلته د تراګرو زاری دي، غواړي دا بدل کړي که واقعا هم افغانستان کې وضعیت اوس دومره خراب دی چې د ډیرو خلکو د ګواښ لپاره دغه ډلې هلته اوس راغلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې؟
مننه ستانکزی صاحب، تاسو وګورئ زه د آزاد صاحب دغه کوم وروستی نظر چوړاندې که د دو سره همزه همغږی یم چې پاکستان تل خپلې ملي ګټې په بهرنۍ اجنډا او کې لټولې دي. د هماغې بنسټ باندې دوی تل کوشش کوي چې یو اشوب رامنځته کړي په دې چې پاکستان تل یو مضبوط او قوي حکومت او دولت درلوده، ولی هیڅ کله یو قوي ملت نه درلوده. راز مشخص تاسو پښتنې ته تاسو وګورئ که موږ د دې شل کالونو لږ شاته لاړ شو، موږ د افغانستان او پاکستان د 15 لسیزو تیر تاریخ ته ورکتنه وکړو، هر څه جوت دی، هم نړیوالو ته، هم سیمهیزو ته، هم د پاکستان ملت ته او هم د افغانستان ملت ته، چې ترهګر د کوم ځای کې روزل کیږي او د ترهګرو ځالې چیرته دي. کم ټکټ ته چې زه غواړم اشاره وکم، د جی ٹی پی د پارا د پاکستان خاورا او اراضی ډیر مساعده نسبت د افغانستان د پارا پدې چې طالبان یو لاس ندی، طالبان په مختلفو ډلو باندې ویشل شوی دی او په افغانستان کې ٹی ٹی پی متاثر ده د نورو ډلو نه، ولې د دوی ټول فعالیتونه د ټریننګ مرکزونه د دوی خپل د سوق ادارې مراکز او د دوی ټول هغه روسته یا عقبی قدمه د پوزی لحاظه په پاکستان کې ده. د دوی لپاره پاکستان د نړیوال تروریزم لپاره پاکستان یو ښه بستر ده، د سیمه ییز تروریزم لپاره په هاینی ډول باندې پاکستان یو ښه بستر ده. پاکستان اوس د خپل منځي سیاسي اختلافاتونه اوخته ده، اوس د پاکستان په وسلوال پوز کې اختلافات رامنځته شوي دي او کم بریدونه چې وسکیږي او کم تروریستي عملیات چې پاکستان کې وسکیږي دا د پاکستان د وسلوال پوز د خپل منځي اختلافاتو پایله ده. د دې په خاطر چې پاکستان خپل سیاسي اقتصادي او ټولنیز ثبات د لاسه ورکړی ده او دوی هغه څه کوي چې هغه زه فکر نه کوم چې اوسې وخت چې دوی وشي کولای چې دا نړیوالو ته او سیمه ییزو هیوادونو ته ثابته کړي چې دوی د تروریزم جاله نه ده او دوی د تروریزم نه ملاتړ نه کوي.
جنرال شنواری، مننه، بیا به تاسو ته وخت درکو. یو څو نور حقیقتونه شته په دې مورید. البته د نومبر نه راهیسې چې کله ټي ټي پی د پاکستان له دولت سره هغه خپله موقتی اوربند لغوه کړ او بلاخره بیرته بریدونه پیل کړل، د راپورونو په اساس باندې شاوخوا 50 ک تر شپیتو پورې بریدونه شوي دي لوی واړه، او په دې کې تر یو سلاویا زیات کسان مړ شوی دی په پاکستان کې دنن او سلګونه نورم ټپیان شوی دی. اکثر دغه بریدونه د پاکستانی چارواکو په خبره چې ٹی ٹی پی کړی دی، او بیا زینو وختونو کې ویل دی چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې نه شوی دی. خاغله آزاد، زه یو پښتنه غواړم له تاسو نه مکه موکل لطفا لند راته جواب کړئ چې واقعا هم پاکستان یا په دې فکر کې دی چې دغه فکر چې د پاکستان په اړه چې حالت د القاعده مشر وژل شو، ټارګټ شو د امریکا لخوا، هلته طالبانو ځای درلود، نورو غنو ډلو هم ځای درلود، داعش لاغه ځای راغی افغانستان ته، بلاخره دلته عملیات وکړل، دغه فکر چې واقعا شل کاله کې تیر جمهوری نظام دا فکر درلود، تورونه لګول او ودای کول یا ویل چې ثبوتونه لري چې پاکستان ترګر روزی او حمایت کوي، حتی امریکا خپل مرست پری ودرولې پم دی خاطر باندې غواړي، پاکستان غواړي چې دغه فکر اوس بدل کړي، د نړۍ په وړاندې او څومره دغه لابي کې کامیاب شوی دی تاسو په نظر؟
ګوره مختصرا باید دا ووایم چې یوازې د تیر جمهوریت د تورونو بحث نه، ونه د نړیوالو تورونو بحث چې پاکستان دغه څه کوي، بلکې د پاکستاني شبکو بحث راغلو. د پاکستان پخوانی لوی دسیس ولسمشر شاغلی مشرف په خپل مرکه کې د هندي تلویزیون سره په 2012 کې ډېر په ډاګه وویل چې طالبان د دې اولادونه دي، د اتلان دي، اسامه د دې اتل دی. همدارنګه عمران خان په 2013 کې د ملګرو ملتونو په تالار کې کلنۍ غونډې ته وویل چې هغه مهال د لومړی وزیر و چې د پاکستان پوز د ترهګر روزلی دی او په افغانستان کې جنگولی دی. ترڅنګ د پاکستان پخوانی سفیر په امریکا کې حسین اقانی په ډیر جزئیاتو د خپل کتابونو کې لیکلی دی، او شیخ رشید خبرې خو ما مخ یادونه وکړه چې دوه کاله وړاندې کله چې د کورنۍ چارو وزیر و دا هر څه ویلی دی. یعنی دا د سنی دی چې جمهوریت په دا ادا کوله، د افغانستان جمهوریت یاد تورنه بلګول، دا د خپل د منلي اقرار کړی دی او اساسه شواهد موجود دي. اوس د څومره کولای شي چې په دغه لابي کې کامیاب شي، تر ننه پورې چې د افغانستان په مسله کې د متحده ایالاتونو بحث تر ازو په ځانګړي توګه، ځکه متحده ایالاتونو په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مسله کې مستقیما ښکیل وو، او به متحده ایالاتونو هغه وعده چې نړۍ په 100% هیواد باندې مستقیم او غیر مستقیم خپل نفوذ لري. که چیرې موږ د طالبانو سره تیر 13 کلونو کې د افغانستان په مسله کې د متحده ایالاتونو ښکیلتیا ته وګورو، نو دا په ډاګه کېږي چې د پاکستان دا راست ښکیلتیا ده. دا په ډاګه کېږي که په واشنگتن کې څرګندونې کېږي، که په اسلام آباد کې څرګندونې کېږي، که د متحده ایالاتونو استازي کوي، که پاکستاني استازي کوي، یو بل ته د اطلافیانو په توګه باندې په نوم باندې یو بل ته خطاب کوي. تر اوسه پورې چې د افغانستان سره که هغه ښې اړیکې وي او که بدې اړیکې وي، بدې اړیکې په دې معنی که چیرې دغه دا نظام نسکور شي، د طالبانو چې دی نظام ورته وایي، دغه نظام نه ورته وایم، یا متحده ایالاتونه نظامي برخورد وکړي، هم په دې عقله باندې مستقیم تصمیم نه دی نیول سوی د پاکستان د پالیسیو له لارې د افغانستان مسله څېړل کېږي، او که حتی د بشري ناورین د مخنیوي دپاره چې کوم مرستې کېږي یا سوي دي، هغه د پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ایجنسیو کوم دفترونه چې دي همالته تصامیم نیول کېږي، بیا حساب دفترونه په کابل کې دي، بیا هغه تر یو بریده پورې دا پیسې بیرته د طالبان تر واک لاندې افغانستان بانک ته سپاري. نو تر اوسه پورې پاکستانیان توانېدلی دي چې دا وشي چې افغانستان نړۍ ته خطر دی او دا چې پاکستان دې ځاله وا او دا بحث خبره ډېر واضح دی. دا متحده ایالاتونو نړۍ ته ټول ته معلومه ده خو د ګټو مسله ده. متحده ایالاتونو
په دې
آلته و لیکن د هغه اصطلاح چې په واشنگتن کې سپینه ماڼۍ کې ډېره مشهوره ده، د همیشه سیاسي نیا د لیکوالان د لیکلي دي چې وی کین سټل ورک وذ دیم، بیا هم کولای شو چې دوی سره کار وکړو که بعد هم دې موږ پوېږو چې هلته سره باندې خو زموږ ګټې جابه یې چې د دوی سره کار وکړو. دا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پالیسۍ
مننه ښاغلی آزاد. بیا به مرسته تاسو ته ښاغلی افراسیاب خټک صاحب، په پاکستان کې عوام څه فکر لري د دغو بریدونو په اړه باندې چې کلوم کیږي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي؟ لکه څنګه چې ما ویل تر یو سل اویاو زیات کسان په دریو میاشتو کې وژل شوي دي، ملکیان او نظامیان تر ډیره پورې ملکیان قربانیانو، هغوی څه فکر لري؟ د ملامتۍ ګوته چا ته نیسي د پاکستان عوام؟
زده چې دا حمله شي چې دا ترګر حمله شي دي د کې نه نوې فشار حمله شي دا په پښتني سیمه کې شي دي، زیات تر پښتونخوا ایالت کې شي دي. نو پښتونخوا ایالت کې خو د امن پاسورونه دي، خلک را پاسېدل دي، هغه په دې پوه شي دي یو دا وایي چې دا جهاد د فساد ترګری دا وې مدار چې دا وایي چې دا پاکستانی جنرالانو دلته راوړي دي. درې مدار چې وایي دیش هغه ابر قدرتونه دي، امریکا او برتانیا یو طرف ته دي، چین او روس سره دغه شخړې دي. نو خلک خو په دې پوه شوي دي، عام افکار دغه سي دي چې دا یعنی یو قسم ته پخوا چې دا د اسلام په نوم شریعت په نوم جهاد په نوم چې کوم فعالیتونه کړي دي خلکو په اخره کړي دي، اور شي دوی چې دا بیخي غلطه خبره ده. دوی اصل کې یو لوی لوبه ده ابر قدرتونو، او متاسفانه دا دوه مخی لوبې خپله پاکستان هم کړي دي، پاکستان حکومت کړي دي، ترګر یې ساتلی دي. او متاسفانه چې غربیانو هم دا تاسو ګورئ چې کنه امریکا هم دوی ته میلیونونه ډالر ورکوي چې دا ترګری خلاف جنگ کوي. ترګری خلاف جنگ څو په چا باندې دی کوي؟ یعنی ترګر نشي په کرایې او پاغي باندې ترګرو خلاف جنگ کوي. دا دوه مخی توپ چې خلکو کې افشا دلته او دا یو خبره ده چې خلک پوه شوي دي حکومتونو پالیسۍ
کوي. مننه ښاغلی افراسیاب خټک، زه غواړم په دې مورد یو بل مرتبه ته پوښتنه ده چې په پاکستان کې په دننه پاکستان کې اقتصادي ستونزې بخي خورا زیاتې سوي دي او د ایواد قرضو کې راګیر دی، اوس آی ایم ایف پورم نه ورکوي، دوی مجبور دي هغه شرایط چې آی ایم ایف غواړي هغه پوره کړي، ټاکسونه زیات کړي، د تیلو بیې زیات کړي. اوس تازه د شهباز شریف کابینه اعلان وکړ د دې په مشرۍ باندې چې نور به ماشونه دوی ته نه ورکوي، امتیازونه به قطع کیږي، لوکس ګاډیم ترې اخلي، غواړي چې پیسې وسپموي. یعنی د خلکو ستونزه دغه اصلي د نس مړولو ده، د اقتصادي ستونزه ده. او د خو کې بیا په لویه کچه باندې په بهرنی پالیسی کې دوی عموما ترګر پنهخه کوي او افغان طالبان ملامتوي، یا په ټوله کې افغانستان خوره کې وایي چې دوی هلته شته. فکر کوي چې دوی غواړي د عوامو ذهن ډیریل کې له دغه مسلې چې د اوسنۍ اقتصادي ستونزې کې ګیر دی او که څنګه، یعنی دوی د څه په لټه کې دي؟ دغه دوه مخیتوب ته په کتو باندې چې تاسو یادونه وکړه،
اقتصادی ستونزې خو یو واقعیت دی او پاکستان کې ډېر پاکستان اقتصاد یو ورشکت سره مخامخ دی، دیوالیا کې دوواله دی او قرضې څوک نه ورکوي، او دا چې کوم صندوقي وجیبې ملللې یا ایم ایف دی هغوی هم ډېر سخت شرطونه یقي دي، او پیټرول وایي ګران کوي، او بجلی برېښنا ګرانه کوي. نو دا یو قسم ته ډېر اقتصادي وضع خراب ده او خلک هم ډېر په مشکل کې دي کې شک نشته. خدا دې چې بل طرف ته خصوصا د پښتونخوا کې چې کوم حمله دي، دا یو واقعیت دی. خدا خبره چې پاکستان حکومت اولې ورځې نه دا تیرو څلوېښت دوه سوه کلو کلونه دا جنگ داسې شکل کې کړی دی چې دوی غواړي چې افغانستان کې هم دولت له منځه یوسي، افغانستان هویت دی تضیفول غواړي، او دې طرف پښتانو ته هم دا طالبان راولي. دا چې دلته راغلي ټي ټي پي دا دوی وایي چې افغانستان راغلي، مګر دا پاکستانی جنرالانو راوستي دي دلته کې د سیاسي مهندسي کوي چې کله انتخابات شي نو د پښتنو ملي ګرا قوتونو باندې حمله امدا چکیږي نو دیکھے دی پاکستان دے چکم دلتا غالب خلق دی په قدرت کې اوی هم دا واری چې دا بلی ګرا خلکو مخاوني سي او دې ترګری نه استفاده کوي نو دا داس ی داسې بغرن جلو بدی کوي تبلیغات یو رقم کوي چې ګویا الته نه کوي مگر حقیقت کې دا ټول طالبانو پروژه چې دا په پاکستان کې جوړ شوی دا د دې ځای یعنی تمویل شوی دی طبیعت شوی دی تجهیز شوی دی نو حقیقت دا دی چې دوی پاکستان کې چې اصل کم قدرت هغه دی نظامیانو دی او هغوی یو قسم ته د ملکی خلک چې دی دوی ته وایي چې تاسو زموږ طرف نه خبرې وکړي او د ملکی خلک متاسفانه چې پاکه خبره نشي کولی یا صحیح خپله دی شو دوی هغه چې څه دی ته ویل کېږي په اصطلاح هغه ریکار کوي
مننه ښاغلی جنرال شینواره غواړم له تاسو وپوښتم چې د پاکستان د طالبانو په ټیټو لیکو کې د دوی هغه کوم عسکر چې دي ځواکونه په سرحدونو کې کله کله د پاکستان سره په نښته اوښتي دي خو نړۍ بریدونه شوي دي دویم په جنجال دي په خواله رسنیو باندې د دوی د جنګونو ویډیوګانې راغلي وروستۍ پیښه یې په تورخم کې وه چې یو کس چې د لغمان او د طالبانو عسکرو دی مړ شو او بل ټپي دی اخو په د پاکستان شام یو کس ټپي شوی وي نه دغسې جنګونه یو بل سره کړي دي مسله دا ده چې یعنی په ټیټو لیکو کې د طالبانو په منځ کې دغسې د پاکستان مخالفین شته او غواړي چې جنګ ورسره وکړي حتی د دښمن په سترګه ورته ګوري دغه مسله په لویه کچه باندې څومره خطر پېښولی شي د افغان طالبانو د پاکستان تر منځ
تاسو وګورئ دا کومې پېښې چې په کرخې په دروازو کې رامنځته کیږي دا کوم داسې ستراتیژیک ټکی نه دی یا داسې کوم ستونزې نه دي چې هغه د پلوړه کچي او زما د معلوماتو بنسټ باندې هلته اکثره ستونزې په رشوت باندې په فساد باندې رامنځته کیږي کوم هغه قاچاقي توکي چې هلته لاره وبر کیږي د هغه د پیسو اخیستو په سر باندې بیا هغه د ټیټې کچې قومندانان په خپل منځ کې سره ورانیږي او ستونزې رامنځته کوي او یو هغه حالت چې په خوا د جمهوریت په وخت کې بعضی سیمې پاکستان پاوز په توپچی وسلو باندې د ور لاندې نیول چې هغه بیا جدا باسو هلته هم پاکستان هم دغه ادا درلودله چې په هغه سیمو کې بعضې د پاکستانی طالبانو مرکزونه دي او یا پټنځای نه دي در حال چې هغه هم واقعیت نه درلوده اصلي بس دغه دی چې د پاکستان د وسلوال پوزنه او بیا په ځانګړي ډول د پاکستان د استخباراتونه د خپل د پاکستان کړنی او د سیمې د هوادونو کړنی پټی نه دي او هر څه د هغه د مدیریت لاندې الته تر سره کیږي تاسو وګورئ اسامه بن لادن په هایبرټ آباد کې بل چیرته نه د ترهګرو کم ډلې چې دي کم پټنځای نه چې په پنځو لسیزو کې زه په شاته زم تاسو کتنه وکومنګه په دې دوه لسیزو کې د پاکستان سره ستونزه نه لرو منګه د شهید داوود خان د وخت نه چې منګه ستونزه را شروع کیږي د 1252 کال نه ستونزه را شروع کیږي او تر اوسه پورې دوام لري او د دوه خپل متقاعدو جنرالانو لکه نصیرای بابر او لکه اسلم بیگ او نورو دوه په زغرده په خپل کتابونو کې په دې باندې اقرار کړی دی چې دوه څومره خصمانه نیت لري د افغانستان پاکله او د نورو گاونډي هیوادونو په حق لاندې او کومه تروریستي حمله چې کیږي په پاکستان کې اوس فقط اصلي عامل لکه خټک صاحب چورته اشاره وکړل ته چې کله د ټاکنو وخت را نږدې کیږي دوه غواړي چې یو امنیتي ستونزې رامنځته کړي او بل خصوص په د پښتنو په سیمو کې چې دوه ونش کوله چې په ټاکنو کې په آزاد ډول باندې ګډون وکړي او دا غي ترڅنګ دوه غواړي چې د تروریزم په افغانستان باندې واړی ولې زه په دې متقاعد یم چې د سیمه هیوادونه او نړیوال په دې باندې پودي ولې ملک مخکې چې آزاد صاحب دا ونه کړل ته د ګټو موضوع ده د دې باندې سترګې پټي ولې دا غسترګې پټول هم کله بیا داسې بایس کیږي د دې چې لکه یو لسم د سپتمبر هغه سي حوادث را منځته کی چې بیا نړیوال بیا دې ته هر شي چې خپل پوزي اقدامات وکړي
ولې جنرال صاحب مننه کوم زموږ همکار اسد الله لودین د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې چې کوم کمنټونه د پاکستانی چارواکو د سفرونو په ارتباط خلکو کړی دي دغه کمنټونه راټول کړی دي او دا شی به غواړي چې دغه کمنټونه مکتول ولې البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې موږ دغه لیکنه کړې و چې خپل نظریات خلک را سره شریک نو اوس بل لودین وورو چې خلکو سلی کلی مهرباني
شیروان صافی لیکلی وایي پاکستانی چارواکو په تیرو څلورو لسیزو کې داسې فکر کاوه چې طالبان خو اول قدرت ته نه رسیږي او که چیرته قدرت ته ورسیږي نو د دوی غوښتنې به منی خو دغه اوریدونکي وایي چې اوس داسې څه و نشول شفیق الله ظاهر وایي افغانستان د پاکستانی محصولاتو لپاره ښه مارکیټ دی او همدارنګه افغانستان کولی شي پاکستان له منځنۍ آسیا سره وصل کړي دغه اوریدونکي په لیکنه پاکستان افغانستان ته اړتیا لري محمد محمدی بیا لیکلی وای که چیرته نظر ته مراجعه وکړو اول زموږ د کلی حاکمانو کورونه اوس هم پاکستان کې دي دوهم طالبان په مصلحت راغلي دي او طالبان پاکستان د دغه پروژې اصلي مالک دی سفی الله حیاتی لیکلی وای پاکستان غواړي چې په اسلامي امارات یا د طالبانو په حکومت باندې د ټی پی مشران د پاکستان حکومت سره سولې ته چمتو کړي د دغه ویدون کې په لیکنه د پاکستان غواړي چې د طالبانو تحریک پاکستان د پاکستان د تحریک طالبان غړي بدون کوم شرط د سولې خبرو ته حاضر کې خود د غوړیدون کې وینا هیڅ کله به ټي ټي پی داسې به شرط د پاکستان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي جواد افغان بیا لیکلی وای پاکستان د غونډیتوب حقونه مراد بي او کومي هغه ژمنې چې افغانستان ته ورکړي هغه ژمنې دی عملي کړي او هارون بیا لیکلی وای پاکستانی پلاوی تازه فرمانونه راوړي چې چیرته طالبان عملي نکړي د طالبانو حکومت ته به نه وړه
ایدوله بلې مننه کوم اسدالله لودینو چې د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک باندې چې کوم کسانو د پاکستاني پلاوی د سفر په اړه باندې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي وو هغه یو په یو ولوستل تاسو به کولای شئ د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه خوخه کړې کغواړي چې د ورځې مهم او تازه خبرونه حل تول ولې هم دارنګ از موږ ټول پروګرامونه په پښتو فیسبوک پانه کې هم په ژوندې توګه باندې تاسو خبريږي چې کولای شئ وې ګوري اوس به یو لنډه د مواخلو به خپل بحث دوام ورکړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د ازادي رادیو ازادي سپوکي پروگرام ته غواګي سم درنګ په فیسبوک او یوټیوب باندې هم دغه پروگرام په ژوندۍ توګه خبريږي چې حالت هم کتل شي د دغه باس میلمانه دی را سره خغلې نجيب الله آزاد د امریکا د وسکانسن پانتونو ساده هم درنګ د باور غرزنګ مشر خغلې افراسیاب خټک د پاکستان د سناجرګي په خوانې غړې او د نظر خاوند هم درنګ خغلې اجمل عمر شینوارې جنرال شینوارې چې تیر نظام کې د پوزي امنیتي دفاعي ځواکونو د سکتور ویاند خغلې آزاد یو بحث اوس دلته غواړم پیل کوم غدا چې کله چې په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونو پراس کې مذهبي څیرو دوی هر کله وکه خوخي وخودل او د دوی په اصطلاح باندې هغه څه چې دوی شعار ورکو چې اسلامي نظام برقراره شو په دې باندې خوخي وخودل عین ایدئولوژي د پاکستان طالبان ټي ټي پی هم تعقیبوي پښتنه دادا او اکثر افغانان د پښتنه کې چې هلته د سیاسي چیرې ولې د فکر مخالفه دي او د ټي ټي پی حمایت نه کوي
مړای خدا دې چې په پاکستان کې یو هم داسې سیاسي ګوند نه دی پیدا شوی په ځانګړي توګه هغه لوی ګوندونه چې هغه په تیر او بیا وکړنه کې پاکستان کې هغه ملکی حکومت ولای کې حاکم و چې هغه د پاکستان د نظامی حکومت یا مثلا پاکستان د اردو تر تاثیر لاندې نیوی دی یو په خوشاله باندې حرکت ونه کړی موږ دغه وسته د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر چې کال کې چې دوی پر کور ناشته دی عمران خان څرګندونه ورو چې د پاکستان د نظامی حکومت په حق باندې څه څرګندونه لري نو امتاګه د پاکستان د اردو تاثیر په پاکستان سیاسي نو د پاکستان په پارلمان کې پر غړو باندې دی بای سو دی چې هغه د پاکستان لپاره یو ډول حکومت او نظام او هغه دای په اصطلاح آئین او غړیو د افغانستان د پاره دی بل ډول افغانستان د پاکستان د پاره د تیر څلور شته کول نه کی ګوره یو شای خوراړې واضح دی کله چې د موږ د سردار داوود خان له حکومت څخه نیولې بیا تر نن پورې هر نظام په هر ایدئولوژي چې په افغانستان کې او پاکستان مخالفت وکړي دغه پلان دی ډلې و درولې وی جنگولې ک هغه د داوود خان جمهوریت وکړه هغه تر هغه را ورسته د د نور محمد خان طریق اف اسلامي نو او کارمل او ډاکټر نجيب پورې کوم نظام او کوم ایديالوجي و دیغه پوړاندې خلکو جنگول د جهاد نوم ورکړ مجاهدین نوم ورکړ سره د روسان وته دی او د ډاکټر نجيب په اوایلو کې بیا دغه نو چې همدغه مجاهدین په قدرت کې سوله دیغه پوړاندې طالبان راپورته کړل بیا چې طالبان په قدرت کې سوله د متحده ایالاتونو سره ودرېدل بیا چې جمهوریت راغی بیرته د طالبان سره ودرېدل نن چې طالبان دی باید یو بل سر خوږی هلته وي چې الته په افغانستان کې دغه سی یو نظام حاکم نسی که څه هم طالبان کو دا ظرفیت بیخي نستا خو په مجموع کې دا ویل غواړم چې په افغانستان کې د پاکستان لپاره باید هیڅ کله دغه سی یو باثباته او داسې یو قوي دولت نیوي چې هغه د پاکستان لپاره سوزي وزیږي او هغه سوزي په دې معنی چې هغه د جغرافي بحث د زموږ د سره د ولس بحث د زموږ د سره او د دې تر څنګ پر دې باندې هغه امکانات هغه امتیازات که سیاسي وي که نظامي وي که اقتصادي وي هغه درول کېږي چې دی په څلوېښتو کلو کې اخیستلې ده. همدغه سیاسون چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان همدا سیاسون چې د افغانستان دپاره یو ډول نظام غواړي پاکستان دپاره بل ډول نظام غواړي هغه هم له همدغه غوا څخه دی ته شیدې ورسیږي له همدغه چینې څخه دی اوبه کېږي. که چېرې په افغانستان کې یو باثباته حکومت یو قوي حکومت راسي په پاکستان کې د فضل الرحمن په څیر باندې یا مثلا د سراج الحق په څیر باندې خلک بیا نه ملاتوب هلته کولی شي نه هلته سیاست کولی شي. نو دغه سیاسون مجبور دي چې د افغانستان لپاره یو ډول نظر او فتوا ولري او د پاکستان لپاره بل ډول نظر او فتوا ولري او په دې کې دا جرأت هم نشته چې دی دا وایي چې په پاکستان کې یو اسلامي نظام لکه د افغانستان په څیر اوسنی نظام چې د اسلامي نظام ورته وایي دې ته اړتیا ده. که چیرې دغسې یو نظام راځي بیا نو نور داسې خلک راځي لکه د زموږ طالبان چې خورا ډېر افراطیان دي هغه بیا د سراج الحق او د مولانا فضل الرحمن او ځینې نور هغه پنجابي او سندي ملایان او نور سیاسیونو دپاره بیا دا وخت هغو ته دا زمینه نه ده مسایله چې هلته بیا دی جمهوریت یا د ډیموکراسۍ تر لاندې دی د سیاست تمثیل وکړي. نو ښکاره خبره ده چې دی د پاکستان لپاره دغه نظر لري او هغه د پاکستان د هغه پالیسی یا د هغه دی چې ستراتیجیک ډپت ورته وایي چې هغه په جی ایچ کیو کې جوړه شوې ده یا هلته کار پر کېږي د هغه ستراتیجیک ډپ په رڼا کې دی د پاکستان او د افغانستان په حق
لباندې بله مننه کوم. ښاغلی خټک زه غواړم دغه پښتنه له تاسو هم وکړم چې البته په بل شکل شي په دننه پاکستان کې دغه ګوندونه اوس په څه فکر کې دي څه وایي د ټي ټي پی د بریدونو د زور اخیستو په ارتباط باندې آیا دوی خو خپل هغه د اسلامي نظام د برقراری شعارونه اوس هم ورکوي په پاکستان کې دننه دغه اوسنی فضا ته په کتو چې بریدونه شوي دي خلک پکې مړ شوي ټپیان شوي دي اوس دا څه ویلی شي که څنګه؟
دا څه دي چې مذهبي ګوندونو خو په عنعنوي توګه لکه چې دا زموږ محترمو دوستانو وایي هغوی همیشه د افغانستان کې د مداخلت حمایت کړی دی چې کوم مذهبي ګوندونو او جهاد په نوم باندې دلته کې دیم پکې ګټې اخیستې دي چې امریکې نه ډالر راتلي یا عربونه راتلي نو دیم پکې برخه مند شوې دي. مګر دا ده چې اوس دې وخت کې دا وضع دومره خرابه شوې ده چې دا د پاکستان چې کوم عنعنوي سیاست دی افغانستان په باره کې دا ډیر ناکامه شوی دی او دلته کې دینا دفاع مشکله ده. ډیر داسې اوس پخوانی ګوندونه چې ډیر به دې باره کې مخکې مخکې وو هغوی هم اوس علني توګه به داسې نشي ویلی چې دا ښه سیاست دی. پاکستان پارلیمان کې تیرو څو ورځو کې چې خبرې شوې دي اکثر خلکو چې ولا دا سیاست ناکامه سیاست دی. نو دا دی چې یو له اثره ځکه چې پاکستان کې د عام خلک خصوصیت پښتونخوا کې خلک خپ پوه شوي دي او دا تاسو تمام مخکې پر ځکو چې هر ځای کې خلک راوځي وایي چې موږ ترهګرۍ په ضد یو خلاف یو او وایي چې ولې پاکستاني جنرالان ترهګرۍ دلته راولي او راوستي د موږ تبلیشه. نو دا یو قسم ته خلکو کې یو پوه راغلی دا او د سیاسي ګوندونو چې خلکو ته ګوري نو لږ دا ویره ورسره ده چې بیا به سبا ته رای ورکوي که نه به ورکوي. نو د دې اثره دغه ګوندونه اوس مشکل کې دي چې پخوا دغه سیاستونو حمایت کړو.
مننه کوم. ښاغلی جنرال شینواره غواړم له تاسو هم دغه مسله وپوښتم چې هلته مذهبي ګوندونو مشرانو د طالبانو په بیا واکمنېدو خوښي وښودله مګر خلکو سره دغه تشویش شته چې یا انتقاد شته چې دوی په خپل پاکستان کې دغه نظام ولې نه غواړي. فکر خو هغه یو فکر دوی ویل چې تعقیبوي
د پاکستان مذهبي ګوندونه خپل د پاکستان د پاوز زیګنده ده. د پاکستان مذهبي ګوندونه هغه پالیسی پلی کوي چې هغه ورته آیس آی ورکي هغه خپلواک نه دي نه خپلواک وو نه خپلواک شي په دې چې هغه خپل کم پټولنه کې نه کم باور لري او نه کم تاثیر گذاری لري او د دې لپاره چې د پاکستان ولس یو سپیشل ولس ته واقعا نو دا پاکستان ولست دا پکار دا کم شرایط چې اوس په دوه باندې راغلي دي کدی ته پاکستان ولست پاملرنه ونی کی او هغه آزاد او دیموکرات ګوندونه چې واقعا خپلواک دي او د ولست من را پاتې دي دي دا غون ملاتړونه کی ز فکر کوم د پاکستان د دولت او ولست برخلیک بده ډيري ورانه خواته لاړ شي په دې چې د پاکستان جنرالانو هم نور خپل هغه محبوبیت ترلاسه ورکړي او خپل د جنرالانو ترمنځ هم یو څه ستونزې شته دي چې هغه تر اوسه بربند شوی نه دي نو اما هغه دا چې اوس تقریبا د وسلوال پوز منځ کې چې ما ویل چې کوم اختلافات را منځته شوی دي دا د دې باعث کیږي چې پاکستان ته نورې ستونزې هم وزیږي نو دا د پاکستان د ولس لپاره دا چې ولس په دې اساس تاریخي پړاو کې پاملرنه وکي او د خپل اغه حزب او اغه مشران نه چاغو سوله غوښتن کړي او د ټولو حقوق ته درناوی لري او د پاکستان د راتلونکي لپاره مفید تمامیږي د اغه نه ملاتړ وکي په غیر دغه د پاکستان د وسلوال پوز اختلافات چې زګورمه د پاکستان وسلوال پوز حتی د دې احتمال زیکه د دوام پیدا کړي چې یو خپلمنځي جګړه خواته لاړ شي
جنرال شینواره مننه کوم لتا سونه د بس ورسته 15 دقیقې دی خغلی آزاد لتا سونه غواړم پختم تاسو د امریکا سیاستوال او قانون جوړون کې لنګې تعقیبوي د غو سرګندونی د پاکستان د وسنی وضعیت په ارتباط باندې او د چ پاونسن کې دغه سی وضعیت حاکم دی څو وای زکه چې د امریکا اکثر سیاستونه دغه سی بوي چې بل اخر دغه وسنی شرایط ته په کتو باندې به تنظیموي حالت اوس څه فکر حاکم دی
ګورې د متحده ایالاتونو هغه مستقیم دخالت چې د دې تاریخ کې سوي دی یعنی چې بدون نور هیوادونو کې د مستقیم دخالت کړی جګړه کړې ده یو هم دغه سي نتیجه نه لري چې هغه هغه فزیکل د جګړې هغه فزیکی بریا دی ولري و جګړه هم د داسې نه ګټلې لکه کله چې د استخباراتي کړنو یا د استخباراتي جګړو بحث راسي متحده ایالاتونو نن هم د افغانستان د وضعیت څخه خورا ډاډه دي هغه ویر چې د په سیمه کې خبره کړې ده د ځانګړي توګه د روسي او د چین د پاره دی غوڅ خدای ډاډه دي یو د هغه سیاستونو کې چې هغه وبښه وخت نه وخت په سنا او کانګرس کې سرګندونی کوي هغه بیل بحث دی لکه یو هغه دی چې هغه تصامیم نشي پریکړه کوي چې هغه سپینه مانی هم نه ده هغه د متحده ایالاتونو نور ادارې دي په ځانګړي توګه د استخباراتي ادارې او بیا تر یو بریده پورې پینټاګون هم په دې کې دخیل دی همدغه رنګ چې د پاکستان د پاکستان په چارو کې د دې جنرالان برلاسي دي یا ټول تصامیم نشي تر ډیره بریده پورې د متحده ایالاتونو په نړیواله پالیسی کې د متحده ایالاتونو جنرالان خورا ډیر رول لري دی داډه دي چې په سیمه کې کوم وضعیت را مسته سوی دی هغه دی او د دې ائتلافیانو ته اوس مهال البته هیڅ ډول ګواښ نه دی لکن په سیمه ییز مخالفین چې دی یو غوته ګواښ کېدلی سي او دې دغه وضعیت په بشپړ توګه تر خپل کنټرول لاندې بولی او په دې داډه دي چې هر مهال هر شیبه کې دا وضعیت د کنټرول څخه وځي یا مثلا د دې او د دې ائتلافیانو لپاره په ګواښ بدلیږي نو دی بیا کولای شي چې هغه ګواښ لمنځه یوسي لکه څنګه چې د متحده ایالاتونو ولسمشر د الزواهری د وژل نه ورسته دا ویل یا مثلا د کشمیری د وژل نه ورسته دا څرګندونه کیږي چې طالبان اوس هم تر یو بریده پورې خپل حکومت څرګندونه چې د خپل کنټرول شي نو په ټوله کې د افغانستان د پاره د سیمې لپاره د دې پالیسۍ دی البته په دې باور دي چې ګټورې دي او په سم باندې روانې دي
ډیره مننه کوم خغلې خټک د تاسو نه به ورستي نیمه دقیقه وخت به درکو کو ورستي پیغام څه ولرې نو مهرباني وکړئ
پیغام خو دا دی چې دا جنگونه دلته ډیر شو د څلوېخ پنځه څلوېخ کاله جګو شو اوس وخت راغلی دی چې ستراتیژیکو خبرو په ځای باندې د اقتصادي همکاري خبرې او خپل یو بل استقلال ته او ازادۍ ته د متقابل اعتراف په اساس همکاري دوره شروع شو د زړه سیاستونو خصوصا پاکستان چې خپل زور سیاست بدل کی نو دلته کې الګ امنیت راشي او خلک بلک سا واخلي
مننه کوم خغلی شینواری د تاسو نه بم ورسته لاند پیغام واخلو وخت کم دی مهرباني وکړئ
په خیر وې زمون پیغام دا ده چې امریکا او دغه متحدین او نور سیمه ییز قوتونه په تروریزم باندې چې کوم سرمایه گذاری کوي یا په تروریزم باندې باور کوي دا هغه اشتباه ده چې تاریخ په اوږدو کې بیا تکراری افغان ولس خپل سیاسي مشران لري افغان ولس خپل سیاسي ګوندونه لري افغان ولس خپل سیاسي هویت لري کوشش دی وکړي چې د افغان د واقعي هغه چیرینه دو ملاتړو کې دانه چې د هغه تروریستي ډلو نه چې د پینزو لسیزو په اوږدو کې د دې په ځای چې هیڅ هرخ ته مفید نه دي تمام شوی د ټولو په ضرر تمام شوی دي.
ښاغلی آزاد تاسو ته مو وخت درکو بیا به سره خپل پیمانی وکړو بس پای ته رسیږي مننه.
زه فکر کوم یو ځینې پیغام چې په افغانستان او سیمه کې د بدمرغه چې هغه قوت هم نشي واوریدل شي تر ټولو وړاندې په افغانستان کې یو دغه سه حرکت رامنځته کېدل دي چې هغه د نړۍ د قدرتونو سره خپل تماسونه ولري لکه اخوا چې وس پی ټی ام او دغه خلک پیدا شوی دي او دا په افغانستان کې دنه خورا ستونزمن دی لکه په بهر کې ته اوس بریده پورې آسان دی او زه فکر کوم تر بریده پورې خلک پر دې باندې پلان پر دې باندې کار کوي چې هغه افغان دیسپورا چې دا هغه د متحده ایالاتونو نور قوتونو سره د افغانستان مسله کې شکیل دي مستقیم ډول د
خلک لري. مننه کوم نجیب الله آزاد کور موادان درنو میلمنو اوریدونکو چې دغه باس متر دی د مراسره واوري دا ولې د ز صفی ولستان اگزیل تاسو اجازه غواړم تاسو د ازادي رادیو نور پروګرامونه واوري او وګوري. تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې له خوا هم واوري د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پوري پرمنځنی څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې له خوا د پخوا غوندي د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای سي موږ پر لنډو څپو نونس یا وشتو پنځه وشتو مترو باندې واوري.